درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړی د ساعت مهمو خبرونو ته. ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمی ورځې لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل و دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودنۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي و چې تر هغه به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ریپورت له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویپاڼې د رپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې، چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کډوال وایي که مجبور شوی نه وایي خپل ټاټوبی نه پرېښوده.
کله چې موږ راتلو دغه د کډوالي ژوند هم پیل کوو، نو زه خو ډېر خفه هم په دې شم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ته او هر چا ته ډېر ګران ته، خپل هېواد مې خوب ډېر خفه وم.
یو افغان سندرغاړی له دوو اونیو راهیسې لا درکه شوې ده. ایران او اسرائیلو نن هم پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. او په اروپا کې افغان سندرغاړو د کنسرتونو په اړه هم ریپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې راځي چې په تیرو څلورو کلونو کې په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په ګډون د مختلفو دلایلو له کبله اړ شوي دي چې خپل هیواد پرېږدي. یو شمېر دغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې پناه اخیستې ده، تل په دې هیوادونو کې د پولیسو د ځورونې او سختو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی دی. نور تفصیل د ما د همکارۍ په رپورټ کې.
مننه. موږ له ځینو کډوالو سره په ایران او پاکستان کې خبرې وکړې. مثلا له پاکستانه یو د تیر جمهوري نظام یو پخواني پوځي چې د امنیتي مشکلاتو له وجې نه له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده. وی ویل چې هلته له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د پولیسو لخوا وخت نا وخت ځورول کیږي. دوی وایي چې د ژوند دغو سختیو او د کډوالۍ ننګونو زخت زیات نه هلی کړی دی او بیرته افغانستان ته ګرځیدلای نه سي ځکه چې آلته لګواخونو سره مخ دي. خو له دې ډلې په ایران کې ځینې کسان ځینې افغان کډوال د نورو ستونزو سربیره د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو نه هم خوندي نه دي. دوی په دې اړه وایي چې حیران دي چې له غزه بل چیرې ولاړ سي. مثلا د مرزیه په نوم یوه پخوانۍ افغان مدني فعاله چې دی هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وایي چې د ټولو افغانانو خصوصا کډوالو هغوی چې د امنیتي ګواښونو له امله دې ته مجبور شوي چې ایران ته لاړ سي او په دې پوهېږي چې بله لاره نه لري چې خپل هېواد ته ستانه سي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز یادونه باید وکړم چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او هر ورځ له دې هېوادونو زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته سندونکو چار وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له پیل راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې نه له 5,200,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي. البته دغه ډیرای ستنه شوي کسان د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، خو ځینې افغانان چې هغوی په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي، دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نه هم د کار زمينه ورته برابره ده چې دوی وکولای شي په کار باندې د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي او نه هم دوی سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو په بیلابیلو البته نړیوالو ادارو او سازمانونو په بیلابیلو هیوادونو کې په ځنګړې توګه ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې وروستیو کې لاتیا زیاتو مدني ټولنو او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو خوځښتونو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اعتراضونه کړي او نړیوالو یې غوښتي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي. د غبن ستونو د جون په شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې زرګونه کډوال وس د زده کړو روغتیايي پاملرنې د کار خوندیتوب د سرپناه او تر ټولو لومړنیو بشري حقونو ته لاسرسي بې برخې دي. د غراز د غبن ستونو په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت خصوصا د مختلفو نړیوالو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده. ساکل د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا لکډوالو سره د پیوستون شعار باندې اعلان شوی او یاد سازمان ویلي چې اړینه ده له الفاظو هاخوا حرکت وسي او دغه کسانو لپاره معنا لرونکي اقدامات ترسره سي چې دوی تېښتې ته اړ شوي دي. خو دغه راز د کډوالو ځینې د کډوالو د چارو ځینې پوهان وایي چې کوربه هیوادونه مکلف دي چې پناه غوښتونکو لپاره د حقونو یوه مجموعه جوړه کړي او د دوی بنسټیز حقونه خصوصا انساني کرامت او بل تر ټولو مهم حق دا ده چې دوی بیرته په زوره خپل هیواد ته حالت چې دوی لګواکونو سره مخ شوي حالت بیرته ستانه نسی. د یادونه ده چې ګرن افغانان له څو لسیزو راهیسې خصوصا د طالبانو له حکومته وروسته د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان امنیتي ګواښونو، ستونزو، اقتصادي او بیکاریو له امله ګاونډیو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
مننه درنو اوریدونکو، د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت مو په ریپورت کې د هغو مشکلاتو او ستونزو واوریدل چې په ملیونو افغان کډوال له هیواد بهر ورڅخه غالي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. کشمیر خان زرملوال تقریبا 15 کاله کیږي چې پاکستان کې اوسي. د مرکه په پایل کې مې لغو پختل چې په کډوالۍ کې یا په مهاجرت کې څه تر لاسه کړی او څه له لاسه ورکړي. هغه په جواب کې داسې راته وویل:
مموږ خو شته په نیمه شو ناوې چې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان باندې بدبختانه يرغل وکړ، نو لږې ورځې نه راپدې خو موږ راغلي یو کډوال او تر نن ورځې پورې د کډوالۍ شپې ورځې درته په پاکستان کې تیروو. نو ما ته خپله باندې کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوند هم پیل کاوه، زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ده او هر چا ته ډېر ګران ده. خپل هېواد مې پرې خوب ډېر خفه وم. نه او بل داسې و چې که راغلي نه وای نو هم مشکل و.
زرملوال صاحب، یعنی تقریبا 45 کاله پخوا چې کله له خپل ټاټوبي نه راواوښتې، په وخت کې هلک وې، عمر به دې زیات نه و، الته دې څل لاس ورکل، الته دې خپل کورو پټیان پټی دیو د کاکا د تر زمن دیو پاکستان د څل راغلي څه دې تر لاس کړل، نه زون څومره بدل سو.
نو زون خو یو کوم زه څه تر لاس ورکړ، هغه دې موږ خپل تاسو به یو، هغه دې موږ خپل کورو یو کوم هغه لاس ورکړ. ځکه چې بیا یو نو وروسته شو شورویان اسکل جوړه پایل کړه بیا به ځکه هیڅ چاته نه کات نه به تور کوت نه به سیم کوت نه به شپه کات نه به ورسکا ته کوم وخت پسی دغه لنګې بمباری دغه هوایی بریدونه به وو دغه به کول نو پدې چې موږ کورونه ټول وران شو ویجاړ شو نو موږ ډیر خپو په دې باندې او دلته چې راغلو ته وایې چې مثلا سم تر لاسه کړ کډوالۍ کډوالۍ کې موږ دا تر لاسه کړ یو خو لکه څنګه چې اسلام ویل دي چې هجرت فرض ده چې هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باندې کړی موږ هجرت هم بالکل دې سره برابر وو خوشبختانه هجرت هم راوکړه سمو سمو خپل هواد ترک خپل هواد ترک نک موږ ولاړو افغاني شوروي او دغه دې لاسکې چې په ضد باندې موږ مقاومت پیل کړ الحمدلله دا کامیاب هم
اجي صاحب زر ملوال صاحب اوس تاسو پاکستان کې اوسئ
بالکل
ته ماشمان دنیا ته راغلي دي لزګونه کال کېږي هلته اوسئ خو بیا مو هم زړه له افغانستان سره تړلی دی یعنی ځان دې پاکستان هم نه بولئ ځکه چې اسناد نه لري او هلته افغانستان سره هم زړه تړل سوی دی خو هلته ډېر تغیرات راغلي فکر نه کوئ چې دا ژوند طبیعي عادي نه دی سخت ژوند دی
ډېر سخت ژوند دی یو خو دلته راکتاو ویل مثلا تاسو اسناد نه لري لیکن اسناد درته چې وو په دغه وخت ما څه ډیر اسانه سره تر لاسه کولای شو ځکه دومره شناخت واغم نارو دومره بلدم خو ما نه غوښته چې داسې کار وکړم ځکه دا د خپل هیواد سره یو قسم یا نشانتې بولي یعنی داسې خوښ نه کړ خو دلته داسې د موږ ماشومان چې دي تقریبا دا درېیم نسل ده چې دلته لویږي د موږ ماشومان چې د مختل ماشومان دي او زه یې ما دا یو ورځ هم پټي واسه موږ خوشاله نه یو چې تیرې خو بلکې له بده مرغه هلته په افغانستان کې د افغان کډوالو ته باید نړیوال احتیاطي تدابیر ونیسي مثلا داسې کډوال دي چې دغو کورونه وران شوي ځایونه وران شوي دي
مننه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو افغان کډوالو ته پیغام څه دی که پاکستان کې دی یا ایران کې دی یا نور لری نشدې هوادونو کې
نو دې ما دا پیغام درته چې هر څومره زر کې دی چې باید خپل هواد افغانستان ته ولاړ دې ما په شمول ټول یعنی څومره چې په ایران کې دی په افغانستان کې دی یا په نور نړۍ کې دی نو خپل وطن چې خپل وطن ته باید دی ولاړ شي او به له ځنده د کال ته هم وسهغه جنگونه او چاپی او بمباری غل مخک لري دي مثلا
یعنی امنیت سویدا یعنی امنیت
بالکل سلسله سوا بالکل خو یو مشکل ده چې دغه هغه مشکل ده چې لبد مرغ اکثر ده چې مشکلات تشکل دي چې دغه کډوال کې چیرته شروع کې ولا شي نو دوی به خپل وطن سره بلد خو به یې منه استور سره خو دلته ده چې دوی اوسې ده چې امکانات دي چې نست باید دا ورته ماهیه چې د افغان کډوال سره دی ملل متحد چې دا کوم متحد دی دی نشار اداره دی یا آی او ایم ده څومره ادارې چې دا باید د کډوالو سره ډیر کومک وکړي او د پاکستان چې کوم کارتون نه دی جوړ کړی دی باید د باندې رقم چې کوم ورته ادارې ورته زیات شي اول چې دې ته خارګوټي جوړ شي دې د تعلیم بندوبست وشي دی او وګ دې خلاص ځکه دا به هیڅ مشکل نه شي تنه
مننه
ان شاء الله خپل
وطن
او بالکل مستدیر ګران دی خپل وطن مستدیر ګران
د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت مو په پاکستان کې میشت افغان کډوال کشمیر خان زرملوال سره د ازادي رادیو مرکه واوریده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې لتیرو څخه باندې دوه اونۍ رئیس لا درکده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابلو امنیتي ادارو او بنسټونو ته لمراجعه او پلټنو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د زلاله اړوند هیڅ ډول معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل خر اوسیدونکو زلالي هاشمي کورنۍ ادا کوي چې نوموړي لته رشپاړه سرزره هیڅ نادره کڅوي او دوی پاړه هیڅ ټول معلومات نه لري. د زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي د جون پښلما د زلالي په ټلیفون لا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل، تقریبا کته
مروز 16 روز شو دي چې پلاس شم نه لرم، دوی د سیروس به ایو مونده بود
نن شپاړه سرزره وشو چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخته چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو، تر اوسه چې شپاړسمه ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس، مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالی خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای شي نادرکه سوی ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمي خاوند ادا کوي چې په خو وخت نا وخت د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا لستونزو سره مخ سوی، خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د اداله مخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلا سوی او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلاله هاشمي له مور او پلار سره په خبرو نه توانیدو. د زلاله د میړه په خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لنډ ورځو کې له افغانستان ووزي. د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمي د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان د زلاله هاشمي ندرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل،
اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه،
دا پیش اندیشمنون که دا چی و هنرمند افغان شد دا سیور کیجی، هیچ سوک نپوهیجی چی چی ری تللی او چه بلا ور باندی را غلی دا. دا پا دی مانا دا چی لدی وست با هیچ افغان شد پا افغانستان که دا امن احساس نکوی. نن زلال او رکه دا سبا با دا چه نوبت وی. دا بیره هر ورد دا افغان شد و سرده. خصوصا له افغان شوتو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي، موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو شایي سبا نورو شوتو سره هم داسې وسی.
دا هم لرسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په منډلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمي په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ. د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بی ثباتی او په منځنی ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي. په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅه کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی. احمد شیبر نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساری برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی، په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي اوږدمهاله او د پام وړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی. د اسرائیل له دې بي پیلوټ الوتکې چې له ترکیې سره یو ځای جوړ کړی ده، آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی و. د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېرې خوږې نه دي. د 1990 میلادي په وروستیو کې په آذربایجان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ کاسلارچ وایي چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي، ځکه چې له اسرائیل وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجان تیل پلوري. په روسیه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبی قفقاز کارپو زایور شریف هم وای چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرایلو د بریدونو ملاتړ نه کوي. آذربایجان خپل دریز روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی. الهام علیف تر اوسه د دې پیښې په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرایل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایراني سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایراني استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرایلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرایل سره د ایراني اټومي ساينس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزادې اروپا ازادي راډیو په دیاړه پښتنې وکړي د ازادي راډیو برېښنالیکونو ته ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکې چن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پاموړ سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډیر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز شهر چې د اسرایلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرایل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبی قفقاز کارپو وای ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتی دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبی قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې د فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ورآخوا
نن سبا پیوشمیر اروپایی هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهور افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیرخیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغو هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یو شمیر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې بې برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې میشتو افغانانو تروانه میلادی میار سندری زده. دو جون پینتلسمه پا الان که در جاوید امرخیل کنسرت. دی کنسرت تایات هیواد که میش تولشه و خواهی وادونو پسلگونه در موسیقی لیوال افغانان ورغلی و. پدوی که اوه پینزاتی اکلن افغان میرمن هم مد. دی چنو خوختل نومی پراپور که واقعستل شیخ پل احساسی لازادی راژیو سرادسی شریک کرد.
زد جاوید جان کنسرت تلارم دیر مزدر خوش و خوشحالشم چه وام وردو. ډیر خاندانونه وکړه چې وم ژړولم او هم ژړلو وطن پسې خوشحالي. جاوید جان ته غواړم
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمني کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په یو سټیټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په کوربتوب جوړ شوی و، مسؤلینې وایي تر اوسه و پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت آزادی راډیو ته وویل،
نو هارون پاچا ډېرې ښې وطني سندرې پکې وکړلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې تر څنګ هم د افغانانو تنده له ډېر وروسته یو څه ماته شوله او په تیره بیا د دې وطني سندرې نو ډېر زیات هرکلی صبر وګرځېدلې.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
چاپیری نغمه هم د جرمنی په کولن او فرانکفورت خارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسیح وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره یې د رخصتۍ په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره موږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وینو نور به هم ښه وي.
په ډېرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځي او لوړو زده کړو د موسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونې ده چې مخکې هم په بېلابېلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډېره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډېره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګري وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د خځو لخوانه خځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سویتم جنو مرمنو لخوا
افغان خزانجونو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټي خودون کې او مسوله چلون کې فتانه ژوند و. فتانه وی اقرا درې میاشتنی چې څلور کړي خبري او یو کلنه شو ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو خزو غوچته ول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان خزو ژغته نکاس ورکول او د غوچته ول تر نور رسول او څو د افغان خزو وخت ځای نه سي ځکه چې د تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کوشش وکړ تر څو پوري د اهلي کال وکي. او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري او مجله ولري.
فتانه ژوند خپل هم لوړ وسته کړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شاتو لپاره ځنګړې سوی ده په کې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي، خاطرې او هنرونه او د شاتو لپاره معلوماتي علمي او روغتیايي لیکنې خبريږي. یو غیر شاسي مجله د سي پېڅ اورګان پورې مربوط نه ده.
نو موري وې اقرا د افغانستان په دوه رسمي شوو پښتو تاریخ پرونی لري او هیله لري چې ورځي په فزیکی ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي ورځي په فزیکی ډول هم د مجله نشر کړو په اوس وخت کې. د دې دغه د اقرا د مجله د انلاین بڼه غوړه غنم تر فزیکی ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای ست نړۍ تر ګور کور ته مجله ورسو. او تصمیم لري ستراتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پر کتر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان شتو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله يم. هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
هم قطر خود هم کوم.
د یادونه د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې محل خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې پر رسنیو کې د ښځو په حضور کار کړن محدودیتونه لګیدلې دي. طالبانو پر رسنیو په ځنګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانی په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو په ګډو خبرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اوریدونکي نارینه او سره خبرونه کې اړیکې هم نشینی ولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې هم د روان المریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خبرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې اند ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې خځې په لوړ غږ سندرې نعتونه او قرائت نشي کولای. که څه هم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات ممنی کډر مون او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واس باندې ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحتمند او سریه د صحت به پتن وي درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځی دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک وه، سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیارې افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دا درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شتوګه سره یې زده کړي. نو درنو ځکونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو ځکونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاذ د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، اصل ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالي په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ول وو، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شو هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپل زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او فدی دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډېره مینه پیدا کړه. لولو چې مخبی بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخبی بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخبی بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل تبلاړل. کله چې دا کابل تبلاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او فدی دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخبی بدخشی د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولو چې مخبی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنیو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځنګړنه خاصه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و، کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټول شعرونه یې ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقونو، شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخبی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې ترڅنګ مخبی بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې و. او د دې د ټول اثر د ټول ادبي ټولګې د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و، او اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه، اوس هم په دې برخه کې د مخبی بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخبی بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخبی بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالی په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخبی بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالی په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسې او کوششونه وکړه تر څو افغان نجونې هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډیر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې به ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوه سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوه مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هميشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کون کو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاته سوي دی حق ولو ولو چې محبي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړول کې هم مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې د چی شعرونه او ادب په ډګر کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي په هوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي، او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي، او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دي چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري، او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو ځکون کو هله د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبي بدخشي څوک او سړول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړی څخه لاړن. محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کیږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کیږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی، او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنوز د کون کو دا اوس مر او ستاسو د نن ورځې درس هله د چتاس په یوسه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنوز د کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولې کې د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي، او هم چې نن د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي، او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي، او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس مرسته ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو په یو څه باندې پوسیږي او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Thank you. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا او احترامات یوزر به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله من دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمعې په تنوي. درنو ګللی زده کوونکو یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسې درسي موضوع ته لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغاني مشورو مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حق له به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې وپېژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. دوله چې محجوبه خربي څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نا یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده او هم چنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کېدونکو خدمتونو سرته رسول دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربي خپل لمرني او منځني زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسترونه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربي په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړني زده کړې او منځري زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپل لومړني او منځري زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولې دي. اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی دی او هم چنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربي لاسترولنې، محجوبه حربي یو لسترو لاسترولنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترولنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې دي ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم چې د دې ترڅنګ له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دي دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغه د ښځو او نجونو د تعلیم په پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځنګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخي هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د شوزو او انجینرو لپاره د تعلیم هڅه وو او د شوزو او انجینرو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص شونځي هم د انجینرو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم اهم چینه نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله و. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د پر پتوګه سره و پیژندل شو او په دې دوره کې ډیر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي اثر اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دی او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم اثر کوم شعرونه او کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دی او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه قوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودې دي. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښې چې د بشري حقوقو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې مشتفاده کړی دی هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه اثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه اثر کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثر له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه حروي مړینې لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږي او د محجوبه خروي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. ان شاء الله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپل ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړي ورځ کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس تاسو ترلاسه کوي. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښتل وي چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 2 3 1 1.
او سبا سیل پدامان دے تور اور بلا سبا سیل پدامان دے تور اور بلا چنارو نو لدیوڑ ما سبا سیل پدامان دے تور اور بلا سبا سیل پدامان دے تور اور بلا ما وی چې زب ورته جانو سبا سیل پدامان دی تور بلا سبا سیل پدامان دی تور بلا زمانہ مخ کې دیارو کې په مغنا سبا سیل پدامان دی تور بلا سبا سیل پدامان دی تور بلا دزر بی بی نیرا جدا شی سبا سیل پتا مان دے تو رو بلا سبا سیل پتا مان دے تو رو بلا جد بنو سکول را شی وقت شینا سبا سیل پتا مان دے تو رو بلا سبا سیل پتا مان دے تو رو بلا Thank you. خو زما پر پیار دا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا یاد تمام دنیا مر دی مشال نا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا پلک تو مترا بانی وائی سبا سلپ دامان دے تورور بلا سبا سلپ دامان دے تورور بلا ماد تو مت پدن کیو سلام بلی دینا سبا سلپ دامان دے تورور بلا سبا سلپ دامان دے تورور بلا او چینارو نل دیوڑ ما سبا سلپ دامان دے تورور بلا سبا سلپ دامان دے تورور بلا